د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو به حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مخفشین یو بجسو په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او همداسې به د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت ته هم واوري خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بنیري څخه واوري
ستړم شهړم بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان وفاقي حکومت ویان وای په تورخم دروازه د محدودیتونو موخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی د امریکا د بارنو چار وزارت وای پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوال شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي او د ملګرو ملتونو یو راپور وای اسلامي دولت وسلوال ډله یو داسې مرحله ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم پا ملکی وګړو حمله کوي او هغه وجن د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت ویان وای په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی پرویز رشید تیر ماسپخین مشال لیډو ته ویلي پاکستان هلتا د افغانانو په ورتګ هیڅ اعتراض نه لري
پاکستان کو افغانستان سے پاکستان میں علاج کی
دی وای پاکستان لا افغانستان دلته د علاج لپاره راتلونکو یا دلته د خپل ټولنی زو رشتو یا رابطو پاللو لپاره د خلکو پر راتګ هیڅ اعتراض نه لري پاکستانی وازدا غواړي چې دلته څوک راځي د هغوی شناخت یا پیژندګلوي وشي چې د عامو خلکو په جامه کې ترهګر دلته رانشي او د ترهګرۍ پیښه وکړي
د جون لومړی نیټې راهیسې پاکستان له افغانستانه ورتلونکو ټولو کسانو لپاره د سفري اسنادو لرلو شرط ایښی چې له کبله یې د ناروغانو زده کوونکو کاروباریانو په ګډون زرګونه کسان اغیزمن شوي دي بلخوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ولسونو ته دې په ازادۍ د سفر اجازه ورکړی شي د پاکستان د فوج مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی د فوج د اماډي کو دفتر آی اس پی آر بیگا په بیان کې ویلي جنرال اهل شریف د خبره تیر ورځ په پینډه کې د لوړپوړو کمانډانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړي بیان د نوموړي له خولې وایي د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجود دي بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال اهل شریف اشاره چاته ده د خیبر پختونخوا حکومت په ګډون د پاکستان یو شمیر ګوندونو او ټولنو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د دې لوی پروژې اصلي لارې بدله کړې ده خو اسلام آباد دا تورونه نه مني پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویلي موده مخکې له بلوچستانه د هندي استخباراتو افسر کلبوشن یادو نیولو د اسلام آباد د دریځ سم زبات کړ چې هند په پاکستان کې بالخصوص په بلوچستان او کراچۍ کې په هیواد مخالفه او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري زکریا وویل امنیتي او استخباراتي دارو د کلبوشن یادو د اعتراف په پیله کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي خو نور سپیناوي ونه کړ نوې ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې له پاکستان وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر او د هغه هیواد په نورو برخو کې ناامني خپروي د پاکستان د علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وایي اسلام هیڅکله پر ښځو د تشدد کولو اجازه نه ورکوي تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې اشرفی وویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټي
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی په پاکستان کې دا لوی مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاون خپل ښځه وهلی شي یا نه باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازه نه ورکوي
سورز مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي وو میړه یا خاوند حق لري چې خپل ښځه ووهي د دې بیان له کبله په پاکستان کې په کونسل انتخاب شوی دی خو نظریاتي کونسل وایي د ښځو حقونو ساتنو لپاره یو مسوده تیاره کړې چې زر به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي د امریکا د بارنو چار وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوال شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي تیر ورځ وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په کلنی راپور کې ویلي پاکستان د افغانستان سولي بهیر بیا پیلولو ملاتړ کړی خو د هغو وسلوالو ډلو د صلاحیت محدودولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته ګواښ ولاړی راپور زیاتوي پاکستان تیر کال د ځینو نورو سختدریزه ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم کافی اقدامات نه دي کړي، او دا چې دې ډلو په هیواد کې خپل فعالیت، روزنې، تنظیم او د مالی سرچینو پیدا کولو ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوې ده چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانستو کی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي دواړه مشران به د دې پروژې د پرانستو ترڅنګ له افغانستان سره د هند پر پوځي او ملکی مرستو هم خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواره ډله یوې داسې مرحلې ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر پر ملکی وګړو حملې کوي او هغوی وجني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې کړل شوي پرونی راپور کې راغلي اسلامي دولت ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې په 11 هیوادونو کې د بریدونو ملاتړ یا لمسون کړي چې پکې له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او اوپیک د تیلو بیو او نړیوال بازار ته د دې د رسد د منظمولو په اړه موافقې ته نه دی رسیدلې. تیر ورس په ویانا کې تر غونډې وروسته اوپیک په یو بیان کې ویلي د غړو هیوادونو وزیرانو ټینګار وکړ چې ټول باید د یو باثباته بازار لپاره کار وکړي، خو څه خاص ژمنې ونه کړې. تر غونډې مخکې ایران د سعودي عرب هغه اقدامات رد کړل چې د تیلو پیداوار یو رسمي هدف ټاکلو لپاره دی د اوپیک همغږي بیا ژوندی کړل شي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم راکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو درهم په 28.25 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو یورو په 19.19 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.19 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس نو موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به د پیښور سره سره په ملکان او کوهار ډیویژن کې هم د زول او طوفان سره د باران امکان وي، خو په بنو او په کوټه کې به موسم ګرم او خشک وي. سبا لبا په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40 وي. بنو کې یو کم 40 او درویشت او په کوټه کې به 15 او درویشت وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بونیری او رفت انجم وړاندې کول. د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي روس او هند دی هم د دغه هیواد د روغ جوړې په بهیر ورګټ کړل سي. د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې جمهوریت پیاوړی شوی خو شنون کې بل نظر لري.
بہت سارے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس میں آرمی کا دخل بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ ڈیفینس پالیسی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے.
په پېښور کې مدني ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی چې له ښځو سره دې مرسته وکړي چې هغوی خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه چې
ډېرې ښځې یریږي، هغوی اسم نشي کولی، کول غواړي اسم نشي کولی.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د ولسواکۍ په اړه د شعور یا آگاهۍ موضوع څېړلې ده. ته دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې حادثې ته زیان رسولی. نوموړي تېر ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دې د دې سیمې نور لوی هیوادونه لکه روس، هند او ایران هم د روغې جوړې په بهیر ورګډ کړل سي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
حامد کرزی وای د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په 20 په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو کسانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو شکلو خواو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړې دي. شاغلی کرزی همدارا سرګند کړی د چې د افغانستان مشکل بهرنۍ مشکل دی او د دغه ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. شاغلی کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپل خبر وای، د افغانان ترمنځ خبر وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول. د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زور واکی دی او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزی له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشری پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکي کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود. خو د جمهوری ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې له مسکو سره هم روابط ښه شوي دي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې،
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاورې کې دا خارجي دی، پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې،
چې پاکستان خپل خاورې او د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه،
دلته د ډیورنډ کرښه د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولسمشر وځای کړ.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اوریدلای شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی سبا افغانستان ته ځي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هرات سلما بند پرانیزي. د ولسمشر له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلي دواړه مشران به د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د هرات سلما بند د هند په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول شوی دی. فرشته جلالزی پر رپورټ لري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودی د افغان هند د دوستۍ بند سلما د پرانستنې کې افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواو د سمبادښت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکي او پوځي مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوي ډیلی د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند یو نیم زر هندي او افغان انجنیرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو برای دی. نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. شاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 200 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگاواټ برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لشته لږه 15000 هکتار ځمکه وبکړي.
فرشته جلالزی وشته تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د پاکستان ولسمشر منمون حسین ویلي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی شوی دی چې د ده په وینا د بحرانونو مقابله کولای سي، خو په هغه هیواد کې شنونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. دا چې له چا سره دی راځي چې د ملیحه امیرزاده لخوا جوړ کړی رپورټ واورو.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دا هیواد جمهوری نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوې پارلماني کال په سر کې په خپل وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل درې کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. دا نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوری نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وای چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوری نظام روان دی خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
داسې ویل کېدی شي چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 نه تر 1999 کال پورې 14 کال او بیا د 2003 کال نه را په دې خوا دغه سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د سمودې لپاره واکمن وو خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سره روان دی، خو دې ته پوره جمهوریت نشي ویل کېدی. دا یو داسې نظام دی چې آئینی طاقت له وزیر اعظم سره دی چې منبع یې پارلمان دی. بلخوا په ستراتیژیکي معاملو کې د پوز دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی که هغه د فشار، لابی او یا د شخصي سلا په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټائرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوری نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوز اثر تر ډېره حده دی، خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
فوز مطمئن نه دی او حالات هم ښه نه دي، نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوی دی، خو بیا هم هلته اوس جمهوری نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پیودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت تڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حلت سیاسی جماعتوں او سیاست تا دو دی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سکولے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاته سوی ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي، نو که د بحرانونو خبره کوي د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له تیرو دیرشو کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي، نو په داسې شخړه ځپلي سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنګ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 98 کلن تاریخ کې سب باندې دیرش کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي ویلي په اسلام کې پر شذو د تشدد هیڅ اجازه نشته. نوموړي تیر مازګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په کار دی چې پر شذو د تشدد مخنیوي هلې ځلې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې څو ورځې مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل اوسنی مشر مولانا محمد خان شیرانی ویل میړه یا خاوند اجازه لري چې خپل شزه ووهي. په امیر ساحل له طاهر اشرفي څخه پوښتنه کړې چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د قوانینو لپاره مسویدي څنګه جوړیږي یا پر قانوني مسویدو بحث څنګه کیږي. هغه په جواب کې وایي
پر مسویدو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسویده مرتبه شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. پخوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسویدې استول کیدی، اوس د قانون وزارت ته لیږل کیږي.
نو اشرفي صاحب، آیا د نظریاتي کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړی نظر منل کیږي او که څنګه؟
رائے تو سب کی ہوتی ہے لیکن چونکہ حتمی پھر فیصلہ چیئرمین ہی کرتے ہیں.
رائے یا نظر د ټولو اوریدل کیږي، خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین کوي. کله غړی اختلاف کوي کله نه کوي، نو رائے له ټولو اخستل کیږي. له چیئرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي، هغه باید د اکثریت رائے ومني.
اختیار تو نہیں ہے، اکثریتی رائے کے ساتھ جانا چاہیے چیئرمین کو۔
چور زمخ کی اسلامی نظریت کونسل وہ ویل میڑے خاوند خپل خزا وهلی شي پر دی پر رسنیو کې ډیر باس وشو د اسلام له نظر د دې سپیناوی کله غراته وکړي
زما په نظر دا بحث له وخت مخ کې دی په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر خزو تشدد کیږي نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپل خزه وهلی شي یا نه باید پر خزو د تشدد مسلې هواری په اړه خپل نظر ورکړي اسلام قطن پر خزو د تشدد اجازه نه ورکوي
حافظ طاهر محمود اشرفی صاحب تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه په دې شورا کې درته تر ټولو لوی نیمګړتیا څه ښکاري
دا سمده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمیر نوي کسان ورغلي دي خو اوسنۍ حالاتو ته په کتو ک کونسل ته داسې غړی ورنوستل شي چې له اوسنۍ اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي نو تر هغه د کونسل موثریت یا افادیت راته نخکاری
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړی طاهر اشرفی چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنو ته ځوابونه ویل د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي حکومتونه د دې ذمہوار دي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باور کړي دوی تیر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي تفصیل د ځلاند یوسفزی په ریپورت کې
د خزو د حقونو په اړه یو ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خزو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي خو د خزو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمېدار حکومت دی
که فاټه کې وګورو نو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې یعنې په هغه کې څه کمیشن وي د خزو د حقوقو خبره پکې کیږي نو حکومت سیریس نه دی سټیټ ریاست سیریس نه دی په خزو باندې د تشدد چي دی دا زیات تر د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د خزو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغوی د حقونو خیال ساتل پکار دی
خزو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیټیوډز او د ریویو دی ټول نه اوله خبره خدای راځي چې مونږ د خپل ریویو ټیک کو مونږ د دې ابتدا د خپل کور نو چې مونږ خزه د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصله سازۍ په عمل کې مونږ هغه ته کردار ورکو هغه خپل کردار ولوبوي او بیا سره سره مونږ په هغه لپاره داسې قانون سازیان وشي چې هغه خزه مین پولیټیکل سټریم مین لاین تر وځي هغه خپل کردار ولوبوي
چارسده کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهې ته اړتیا ده
کار په سړی باندې وکړ دي سړی اویر شي سړی ته پته ولګي چې ما کور کې کومه خزه ده ما خور ده مور ده لور ده هر څه چې دي هغه څه حق دي خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خزم په کار پکار دي ځکه چې ډېر خزي یریږي هغه اسم نشي کولی هغه کول غواړي اسم نشي کولی نو د اویرنس پکار دي د خزو سره دواړو پکار دي
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د خزو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونو عملی کړي شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پښتون سټوډنټ فیډریشن زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ورسره کړې ژمنې دي پوره کړي دوی وایي حکومت چې په وزیرستان کې د څه ډول پرمختګونو او امن ژمنه کړې وه هغه دې پوره کړي عمر دراز وزیر پر رپورټ لري
پختون سټوډنټس فیډریشن شمالي وزیرستان بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د تعلیم او صحت ادارې فعال کړي او راتلونکي کې د زیاته توجه په تعلیم او صحت ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډېر کډوال واپس شوي خو لا هم د تعلیم او صحت سهولتونو نه محرومه دي پختون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان غړی سورج دا وړوای لا هم تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه فعال نه دی جوړ شوی
یو همیر شو چې در بیازم نه سټه متاثر شوی کافی وخت نه واپسی لا گیادو او سره د وزیرستان شه اکثر تعلیمی ادارې مکمل بند دي میروال دا غوښتنه کی چې در ټوله کولاو شي 11 لک بودیدو 11 لک بودیدو پر میش با ګوشی یونیورسيټي غوړي 11 تا سیدینا نی پار تا سیل په لیول بند یو ډیګری کالج غوړي میرلی کالج چې کیم دا اغه طرف د پوسټ ګریجویټ درجه ورکړل شي او د سیمرا مسایل می دي دا د ایجوکیشن سره تړلی
د یا تنظیم جنرال سیکرټر احمد یار وای د دوی په نام بهر نه راغلی فندونه د دوی په تعلیم او صحت مصرف شي.
همیش په کلیش درې ډیسپنسر دی فاشه پست اډ د پورا لکای سا پیره جکی مدو لوډیش ډیسپرین ګولې نه ملاوی جی نو داسې کمیر علی میران شاه هسپتال خبرو کې میر علی هسپتال خو وسنا س شکل ش چار کو خو پاشه لکا پراپر سیستم نشته او میران شاه هسپتال خو ایسا پیره لوډیش مکمل بند فارن ڈونرز نہ ڈیر زیوت فنڈی نہ روغلل خو آغا پسائی مانے نہ تقسیم شول کم سے کم 50% خدا پہ ایجوکیشن او پہ ہیل بندے سنا صدا غا مصرف شی یو نو وای وزیرستان ہوڑی مزید میش دغه پوزیشن ای چ مزید میش وزا پل شی یا میش سارا زیوتا و شی
نمیر علی ڈگری کالج دا کون کو صدر عادل دا وڑوائی وزیرستان تا واپس تللی او دلتا کډوالۍ کې میشته خلق د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بار څه چې وشول میش قرباني ورکړل هي باوجود چې موږ نه سکول جوړو او نه داسې هسپتال قانون هیڅ میشته کم از کم روغلی بیکیره شوی دلته کې په باندې شي میر انتهایی زیات مشکلات دي. په 70% توجه په ایجوکیشن مونږ نشي دغه چې دا میشته مر بربودی سبب دغه نه د ایجوکیشن ور یو خود سکالرشپ په خصوصي میشته شمالي وزیرستان دغه چې اپریشن زده علاقه دو
پښتون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان زکونکو دولت نه غوښتنه وکړي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې ټولا فاټا کې یو یونیورسيټي هم نه لري لہذا پراتلون کې د دوی محرومۍ ختم کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې پاکستان سږ کال مالی کال کې خپل معاشي هدف ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی او پاکستان ته د تیر 14 کالو راهیسې تر ټولو څخه زیات نقصان رسیدلی دی. تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 اقتصادي سروې رپورټ رسنو ته وړاندې کو. له دې وروسته خبري کانفرنس ته خپل وینا کې نوموړي وویل چې 15 کاله پس د زراعت په شعبه کې تاوان شوی دی. د سروې مطابق په کال 2015-16 کې د زرعي څانګې د ودې هدف 3.9 ټاکل شوی و خو ترلاسه شوی هدف صرف 0.1 دی. اسحاق ډار زیاته کړه چې په ملک کې د دالونو او میوو پیداوارو کې د کمی له وجه هم د زراعت شعبه مخ په لاندې لاړه او بلخوا عالمی منډی کې د تیلو قیمتونه کمېدو سره هم په دې شعبه منفي اثرات پرېوتل. اسحاق ډار وویل چې 1300 کالو راهسې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان 1.23 اربه $2 کروڑ نقصان شوی خو سږ کال په ملک کې د ترهګر حملو له وجې 5.6 اربه $6 کروڑ نقصان شو. د ترهګرۍ له وجې $2.7 اربه $6 کروڑ غیر ملکي سرمایه کاری ته هم نقصان رسېدلی او بلخوا هم د دې لوجې برآمداتو ته $80 کروڑ نقصان رسېدلی. په کال 2015-16 کې د برآمداتو هدف 25 اربه $25 وو خو حکومت د برآمداتو تخمینه $2.3 اربه $10 کروڑ لګولې وه. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي شعبه کې کامیابی ترلاسه شوې او روان کال د بجلی د پیداوار سره سره په نورو غټو صنعتونو کې په مجموعي توګه 6.4% ترقی شوې ده. د اقتصادي سروې مطابق په کال 2015-16 کې د ګرانې شرح 2.9 وه. اسحاق روئے چسا کال دا ٹرانسپورٹ او مواصلات شعبہ کے ہم 0.6% گٹا تر لاس شوی دا. وفاقی وزیر روئے چے تیر دو کالو پر نسبت سا کال پر بے روزگارے کی کمی راغلے او شرح دا شپک اشاریہ دو نا 5.9 تر راغلے. دا نموڑی پر وینا چے سروے رپورٹ تر مخا پر کال 2015-16 کے دا غربت پر شرح کے ہم کمی راغلے. اس اقدار روئے چے دا ملک زر مبادلہ ذخیرے دا پاکستان پر تاریخ کی پڑھوں بھی زل $1 ارب نه زیات شوی دی کوم چې د دې حکومت د غوړو معاشي پالیسو سرګندونه کوي. د پریس کانفرنس په اخره کې اسحاق ډار د مردم شماري سوال په جواب کې وویل چې په ملک کې د کډوالو لوجې په دوه صوبو کې مردم شماري کول ګران دي خو پاکستان حکومت به د یو حل لارې سره سره مردم شماري ضرور کوي. د کال 2014-15 مالی کال بجټ به نن په قومي اسمبلی کې وړاندې کولی شي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 1:30 سو شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډی زوو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د وفاقي حکومت بیان پرویز رشید وای په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی بل خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو لسونو ته دې په ازادۍ د سفر اجازه ورکړی شي د پاکستان د فوج مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی دا خبره نوموړي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر لخوا بیګا په جاری شوي یو بیان کې کړې ده پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي بلخوا نوې ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي د پاکستان د علماو کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي اسلام هیڅ کله پر ښځو د تشدد کولو اجازه نه ورکوي د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوالې شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي دا خبره تیر ورځ وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په خپل کالانی راپور کې کړې ده ټاکل شوی چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانستو کې د ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته داخله شوې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر پر ملکی وګړو حمله کوي او هغوی وجني او د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او پیک د تیلو بایو او نړیوال بازار ته د دې د رسد د منظمولو په اړه موافقې ته نه دی رسیدلی
خبرونه مو له شاهین بنیری څخه واورېده او زو اسلام آباد ته چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د شروع په شپه راغلي زول او توپان د پنډې اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې ډېره تباهي کړې ده چې پکې له 15 کسانو نه زیات وژلې او یو شمېر جوبل شوي دي او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسیدلې د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په هکله په یقین سره څوک هم نشي سویلې خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په حق له بیخي څه نه ویل شوي اداریا اخر کې وایي باید چې اولس او حکومت دواړه د دارنګ اپتون سره د مبارزې لپاره لوړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي او باید چې حکومت خو دارنګ اپتون په نظر کې وساتي ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ اپتون سره مخ شوي او کل په کل سیلابونه او بارانونه راځي حکومت لا لړکی کوټلی اقدامات او غوره منصوبه بندی کول پکار دی د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپن خبر ادارې کلی کی د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی معاشي ترقی او لست بنیادی اسانی او ضرورتونه ورکول ضروری دی د ادارې په وینا کې یو خا د کمزور او ناتوان اولست مسلو لپاره حکومت حل زلي کوي او لدی انکار هم نشي کېدی خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت معاشی او سیاسی پالیسی سمړخته بوتللو یو لازمی حصہ ده ادری وای اوس چې د پاکستان ولسمشر ممدن حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلی دي چې په معاشی پالیسی باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او بای چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي ادری اخر کې وای دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې د معاشرتی او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور را بیداریږي خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دي چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان د ولست خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګزړ ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دی بل پلو فارن پالیسی مجله کې د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابېږي د دواړو لیکونو مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي
فارن پالیسی مجله په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د رنز خلاف د ساسکو ورکولو مهم ته په راپور کې کتنه کړې ده په راپور کې راغلي د حکومتي چارواکو د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ له وجې د پولیو ناروغۍ خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي مجلل کی پدا سیمو کې چې خلک د پولیو لرنز کم خبرتیا لري ځای کارکون کې او د پولیو خزینه کارکون کې داسې روزل شوی چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي سو د پولیو د رنز خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې 2000 دینی عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دی ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي، په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي، چې د هغه په وینا د جارج ډبلیو بوش انتظامی له پامه غورځولو. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي، د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترینګلې دي، دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالي د شام یو شمالي وړوکی ښار ته نږدې سوي دي. دوی هڅه کوي چې رکا نومي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له واکه خلاصولو لپاره هلته ورتلونکي لارې وتړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې یې منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالو د شام رقه خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګولو خلاصولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. یا د وسلواله ډله دغه خار د خپل خلافت مرکز بولي. د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته د جمهوریت ځواکونو مشران وای د ترکی پولیسو ته نږدې شامي خارګوټي منبیج په نیولو بعد د سیمینا د اسلامي دولت وسلواله ډلې کنټرول ختم شي. په عین حال کې برتانیا غواړي چې په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیرو شوو خلکو ته د انساني مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشي. هلته د شام د انساني حقوقو د سار ادارې د روان میاشتې په اولنۍ نیټه ویل کوردی او شامي باغی ځواکونه د منبیج خارګوټی نه صرف 15 کیلومتره لري دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو په منبیج کې د یادې وسلواله ډلې په اهدافو هوایی بریدونه ترسره کړل، خو د شام د جمهوری ځواکونو سلاکار نصر حاج منصور ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یې په دغه سیمه کې سخت نښتې شوې دي. بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ویلي په یاد سیمه کې د عملیاتو لپاره په زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړل شوی او د امریکایي ځانګړي ځواک یو شمیر سلاکاران هم ورته په لارښوونه بوخت دي، خو ممکنه ده چې دا جګړه به سو هفته وخت واخلي. هلته د شام د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک د خوراکي موادو او داروګانو د کمی سره مخ دي او د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي هیواد یې په دغه سیمو کې له جازونو د انساني مرستو د غورځولو د پلان ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق سباندې 15,090,000 خلک د حکومتي ځواکونو تر ولقي لاندې سیمو کې ګیر دي. دا راز نور 30,000,000 خلک په داسې سیمو کې پاتې دي چې ورته رسایي ګرانه ده. په شام کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې کورنۍ جګړې د خاتمې لپاره د سولې خبرې 13 اپریل میاشت کې هغه وخت ودرېدلې چې د شامي حکومت اپوزیشن ډلو د مذاکراتو نه واک اوټ وکړ.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د برتانیا دفاع وزارت وایي هیواد بیا تر 2013 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدو وروسته دا څرګندونې کړې دي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور حال راکوي.
مایکل فالن په کابل کې څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت یو نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبرې او روغه وکړي، او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړې دي. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې زموږ د حکومت ملاتړ به د 2018 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کانفرنس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبري واضح کول مهم دي چې زموږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوس مهال د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري. خو دا برتانوي عسکر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږاست. اوس هم وخت رسیدلی د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت ته. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوري اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسی شعور نه لري نو څوک ورکول شي؟ د خلکو د جمهوری شعور ترلاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوری سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالات او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهي نه لري او که څنګه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وایي انسان بل عموم شعور او آگاهي لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلې وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دیني پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکمے ڈیر زیات سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لگا زمین کا وطن چدے در تک میڈیم کنٹرول دا پکتابوں کے مسنشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ ہم درو ہو دے اور اردو کے اسلامیات پہ اسلامیات کے اسلامیات پہ او استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لگا دا ارتقا چکم نظریات کی ڈاروین تھیوری دا آگاہ بالکل غائبہ کیا گا تو انانا بس کتابونو
عصمت شاه جهان وای په ټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوری شعور وده کولای شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي. او کمی معاشرو کې چې ډیر زیات لگا ڈکٹیٹوریل ریجیم کی یا ډیر زیات هغه پسماندہ معاشري وی ترقې په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی ال تکي جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې ملکو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی ال تبې جین نه وی ټی وی نه وی سکول هم نه وی نظاره خبره ده ایکسپوژر باندې دا.
اسمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوریت اقدارو دودیدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي، نو هغه خو به اجازه نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا ورته دغرنګي ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي. هغه باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو انسان چې دی ظاهره خبره د شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګري کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي. نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وایي شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدای شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والا سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې نه ده. کم ملک جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډوجا مقصد نه دی. نو دا ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم څه دی او که خلک خپل مغوړي نه لیکل دي او نن سبا د دنیا دا بیا جمهوریت پر ویو پورې دی چې کله ز ماتې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست را کې ز او نه منم، نو ز بیا الټا خلکو ته بل څه خیانه یا ز د تاسو اختلاف کې د اخلاق نه پریو زما یا جمهوریت تسلسل ته نه زما. په پاکستان کې خو د ټول نه ګټه مسله دا ده. جمهوریت یو الیکشن نه، جمهوریت ته جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو ایلا هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي، د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې کلم نه ورکوي، نه ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پریدي مرکای دي، او دا بلوچ چې دی یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپورته شوم دي سینې نه هغه ته دی پانسی ورکړن، هغه جیل چې پکم کې پانسی ورکړې و، هغه عمران کو چې اسنه چې راځون کې نسلونو ته خلکو ته د ازادۍ سوچ یولار پیدا نشي او دیو جنا خلق یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوریت او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا چې هغه بچر امدا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص تور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونی سره ټوپکو پورې، هغه نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن، ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دوی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبرا کړی دي، مونږ پاکستان ته سونه ورکو، پاکستان یې مونږ له سونه ورکو. ورته پته نشته چې زما پېژلي خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان ولې نه رکھی او د نور صلاحیت ولې نه جوړی. دوی د دریا په غاړه کې باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کی او د دې د تماکو کارخانې چرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراکلی ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې
ډاکټر سید عالم مسعود وايي په پاکستان کې د خونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوریت حقوقو نه پوهیږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، د دښمن هیرو دی. لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی، اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاص پیدا شوي دي، تاریخ ورته الټه کړې دی، جده ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د ارغ دیو څاپه په توتي کې ده، توتي په کوه کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې وجه دا وه چې دا وسطې شوي کومو د ده توتی به هم په وسطې شی کې اوسېدو، نو یعنې مونږ چونکې الټه جوړل شوي یو.
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پرمخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره، نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګ چې کوم د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو، د انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي، ځکه چې هغه خامخا د جاګیرداري نظام نه یو ترقیافته نظام دی. او په لغې کې خزې بار روزي نوکرۍ کوي، خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراتیک رائټ سیول رائټ چې دي هغې دپاره هغې تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډسټریل ریولوشن چې دی، د هغې لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی، نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم د هغې بنیادي تعلیم چې وشي، نو هغه بیا لوستنه بیا په خپله ورستیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کوم دی، د جبر ظلم خلاف چې کوم شعور دی، هغې ترقی د پاره به معاشره کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامی سوال سره مخامخ دي او ملت پاله سیاست یې حل دی که نه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلیدی.
په پاکستان کې د یو قوم په حیث باندې په یو طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، محکومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما جګیردار څومره دی، هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو زیادت پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم، زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې اتیا فیصده د مسافرۍ په حواله سره دي، نو دې کې قوم او طبقه بالکل یو شوي دي.
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو د پاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي، یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامی سوال، دوا طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دي د یو بل نه ودا مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډستریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. او هغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي، د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو قامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، دا یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکرۍ په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي، نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي، د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثر د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدو سره لولم ضرورت دی، هغه وجه دا ده چې دلته کې چې راکم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټریان اس خبرې دی یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني شیاګانې ټول مړ کړل څوک غیر مسلم نه پری دی د دې چرچ چې دی هغه والو زه یاغې مړ کوي کله په بلس کې کیرانی دي نو پاکستان کې ماشال دې سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کم استعماری قوتونو غلبه دا مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده موږ نه امریکایي کالونی جوړه کړې ده موږ نه چینیانو کالونی جوړه کړې ده نو استعماری قوتونو خلاف یو جګړه جوړیږي د پښتنو د ازادۍ لپاره سوکالۍ لپاره د دنیا کې نورو قانونو سره برابري لپاره دا ټول اړخونه باندې به پښتون باید فکر وکړي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوریت شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا به طرفه وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمون په شان خلکو ضرورت دی چې دا به طرفه وي. دا به ټول د اوري اوس موږ څومره به وسه خلک دې باوجود اوس هم ټول اوري ځکه چې یو طرف ته شین بیا د سوکاوري نه دوه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی د هغې نه پس چې کومه سیول سوسایټي رورو جوړه شوله هغه سیول سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړل. د بدقسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي دلته جوړه نه شوله د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبه نه منه یادېږي خلک وایي چې انجیو ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران اغه خلک چې دکاندار دي سبق وي تعلیم کوي تعلیم یې کړی دي دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي آرمی کې نه دي پولیس کې نه دي دا ټول د سیول سوسایټي برخه دي. نو موږ چې اغه وکیلان ډاکټران پروفیسوران مزدوران کلرکان استادان طالب علمان در روزه کو نه دي د خپل کردار جوړي دوی چې په طرف یې نه دي بیا په طرف لیکم کې په طرف عمل هم کوي.
اوریدونکو په جمهوریت خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوریت حقوقو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهان واوریدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لوی ننګونو سره مخامخ دي. یو یې قومي ده بل هغه اقتصادي او درېیم یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار او د دې ازادۍ او حقونو لپاره د شعور او آگاهۍ خپرولو دنده هم په کلي یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننې خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت